السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. د ازادي راډیو بله خپرونه پیل سوه چې تر شنه آسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځانګړې سوې ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې تر سخت اورښت وروسته د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې درې وړې نجونې مړې سوي دي. په کونړ کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې یوه کارکوونکي احسان الله نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویلي دغه چت سهار وختي درې بجې پرېوتی چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د بیلابیلو پیښو په نتیجه کې د مړو شمیر 168 کسانو ته رسیدلی دی. نن او سبا هم د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اورښتونو اټکل سوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم اروپایي څانګې په لسګونه پلویانو پر افغان نجونو او ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو خلاف په ایټالیا کې لاریون وکړ. د لاریون یوه تنظیمونکي عبدالله احسان ازادي راډیو ته ویلي د لاریون برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د تعلیم، تحصیل او کار حق دې نه ځینې اخیستل کیږي. د لاریون برخوالو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په دې برخه کې دې پڅ چلند نه کوي بلکې خپل دریز دې قاطع او روښانه کړي. دا لاریون داسې وخت کې دی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پرون شنبه غیر دولتي پوهنتونونو ته هم امر وکړ چې د کانکور پر روانو ازموینو کې د نجونو او ښځو ته د ګډون حق نه ورکوي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی. تیره میاشت ښځې او نجونې پوهنتونونو ته له تاګ هم منع سوې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګېد. د اورزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د یو ځوان د ځان وژنې خبر ورکول سوی دی. د اورزګان لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون ناوخته په جنوبي قلعه عراق سیمه کې سوی ده. ویل سوي دغه ځوان ځان د کلاشینکوف په ډزو سخت ټپي کړی. وروسته یې د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې ده. د طالبانو د والي ویان وایي د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په سیمه کې ځینو کسانو ویلي دغه ځوان وروسته له هغې ځان وژنه وکړه چې د ترلور د تپنیکا نکړای سوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار له یوه پله څخه د یوه بس موټر د لوېدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه سول. یوه چارواکي نن یکشنبه ویلي چې بس وروسته اور واخیست. د بلوچستان د لسبیکو ولسوالۍ یوه لوړ رتبه چارواکي حمزه انجم د پیښې په ځای کې رسنیو ته ویلي درې کسان ژغورل سوي او په بس کې 48 کسان سپاره وو. د ده په وینا بس د یوه پله له ستون سره ولګېد چې وروسته له خپل مسیر څخه واوښت. په پاکستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو علت د ترافیکي قوانینو نه رعایت، د خوندیتوب کمزوري تدابیر او د چلوونکو بې احتیاطي شول سوی ده. ایرانی چارواکو نن سهار ویلي بم لېږدونکو بې پیلوټ الوتکو تېره شپه په اصفهان کې د ایران یوه دفاعي فابریکه ویشتلې ده او څه نا څه یې زیانمنه کړې ده. دا پیښه داسې وخت کېږي چې د ایران حکومت له سیمه ییز او نړیوال کړکېچ سره لاس او ګرېوان دی. د ایران دفاع وزارت په دې باب معلومات نه دي ورکړي چې په دې حمله کې د چا د لاس لرلو شک کېږي، خو وایي دا د بې پیلوټ الوتکو ناکامه حمله وه چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. حمله داسې وخت سوي چې پرون شنبه د ایران په آذربایجان غربي ولایت کې د تیلو په یوه چانځای کې اور ولګېد. په دې اور لګېدنې کې هم د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په همدې آذربایجان غربي ولایت کې پرون شنبه ناوخته یوې زلزلې لږ تر لږه درې کسان مړه، تر 1500 زیات نور کسان ټپیان کړل. دغه راز ځینو کورونو ته یې زیانونه واړول. د اسرائیل پولیسو نن په بیت المقدس کې د هغه فلسطینی کور مهرلا کړ چې د یهودانو له یوه عبادت ځای څخه د باندې د جمعې په ورځ و کسان په ډزو سره ووژل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د وژنو تر هغې پیښو وروسته د چټک اقدام ژمنه وکړه. په اوو وژل سوو کسانو کې یو 14 کلن ماشوم هم شامل دی. د وژنو دا پیښه د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هالوکاست د یاد په ورځ وسوه چې په نړیواله سطحه وغندل سوه. له دې سره په سیمه کې د کړکېچ د لا زیاتېدو بیره اوج ته ورسېده. بلخوا په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکې اونۍ مصر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو د 2023 د اگست په 15مه د کابل او نورو ولایتونو له نیولو وروسته ټول بندیان خوشی کړل، خو په تیرو 1521 ورځو یا په یو کال او څه باندې 15 میاشتو کې تقریبا د تیر نظام د شلو کلونو د بندیانو دوه برابره کسان بندیان کړی دي. د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس محمد یوسف مستری دیوی رادیو ته ویلي چې دوی له وخت رسیدو وروسته 15,000 بندیان خوشی کړي، خو له وخت رسیدو راوروسته 9,000 تنه بندیان کړي دي. په دې بندیانو کې تر 1,000 سلطنو ډیری شزی دي. طالبان وایي په دې کسانو کې سیاسي بندیان نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو، سیاستوالو، پخوانیو پوځیانو او د مدني فعالانو د نیونو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. پر دې سربیره طالبان د ځینو جرمونو په خاطر تورنو کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکوي. په دې سزاو کې د لاس پرې کول، په درو وهل او قصاص شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور لمخې طالبانو تر اوسه پورې تر 100 ډیر شزي او سړي په عام محضر کې په درو وهلي او دوه تنه د قتل په تور اعدام کړي دي. د بشری حقوقو د فعالانو په وینا طالبانو ځینې کسانو ته د موسیقي د اوریدو په خاطر هم سزا ورکړي چې د دنیا په هیڅ ځای کې جرم نه ګڼل کیږي، بلکې ډاکټران او ارواپوهان اوریدو ته خلک هڅوي. د بشری حقوقو د آسیا څنګ مشر پیټر ریشیا ګاسمن وای په داسې وړو مسایلو چې جرم هم نه ګڼل کیږي لکه موسیقي چاته سزا ورکول د انسان سپکاوی دی او په نړیوالو قوانینو کې جواز نشته. په روانه خبرونه کې په دې شخیجو چې آیا د طالبانو په واکمنۍ کې جرمونه زیات شوي، که دوی د جرمونو په وړاندې مبارزه سخته کړې ده، او یا دوی د موسیقي په شان په نه جرمونو خلک نیسي او بندیانوي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی ویاند او کمیشنر شکر الله مشکور، د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصبا، او همداراز په لندن کې حقوقي سلاکار او پخوانی ډیپلومات عزیز دین معارج. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مشکور صاحب، ستاسو نظر څه دی په څه کم یو نیم کال کې د دومرو کسانو نیول د څه شي ښکارندوی کوي؟ جرمونه زیات شوي دي او که طالبان د جرمونو په وړاندې په مبارزه کې ډېر جدي دي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته قدرمنو اوریدونکو او ستاسو قدرمنو میلمنو ته وړاندې کوم. د جرایمو په تړاو باید داسې موضوعاتو ته توجه وشي چې ولې جرایم زیاتیږي. اصلا په خپله جرم یو اجتماعي پدیده ده چې د جرایمو د عواملو په څیړلو باندې سړی کولی شي ووایي چې ولې جرایم تر دې کچې زیات شوي دي. لکه څنګه چې تاسې هم وویلې چې د بندیانو دوه برابره شتون متاسفانه دا د دې ښکارندوی دی چې سره له دې چې په دې کې سیاسي بندیان هم نشته، ټول هماغه خلک دي چې په عادي مسایلو بندیان شوي دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې طالبان ډیر زیات یا موجوده حکومت ډیر زیات فعال دي. دا په دې معنی ده چې ټولنه کې خلک د مختلفو عواملو له امله، که هغه اقتصادی عوامل دي، که هغه اجتماعي عوامل دي، هغه روانشناسي او رواني عوامل دي، دغه عوامل له عمله خلک بالاخره یو حالت ته مخه کوي. البته دا به بیل بحث چې څرنګه د جرم او د مجرم او د مجازاتو مسایلو باندې څېړنه وشي، ولې په کل کې مسله دا ده چې جرم د ټولنې د واقعیتونو لمخه جرایم څخه انکار دي کېدلی. ولی کله چې موږ وایو چې مجازات باید د ټولنیزو ارزښتونو ملاتړ له ځان سره ولري، دا په دې معنی ده چې په هر عادي موضوع کې سړی ته جرم نشي ورکول، جزا نشي ورکول کېدی. په هر هغه موضوع کې چې هغه کله چې مونږ او تاسو د قانوني له نظره وایو چې جرم تعریف تر ازو جرم دی یو کړنې دی یو عمل په کولو او یا په نه کولو سره چې په قانون کې ورته مجازات تعین شوی. کچیر په قانون کې ورته مجازات نه تعین شوی په هغه مسالو باندې سړی څوک بندي کوي او هغه غواړي چې د هغه ازادي سل کې دا بله موضوع ده. او همدارنګه بل مهم مسله دا ده د جرم او د جزا په مسایلو کې چې کله یو سړی غواړي چې مجرم یا خدای نه مجرم معرفي شي هغه خو مراحل کېدای شي دوران په خبرو کې چې له مجنون او له متهم او له مجرم سره چې په کومه مرحله کې سړی ته څوک مجرم ویلی شي. مهمه مسله په دې کې دا ده چې یو سړی اصلا قوانین هم دا خبره کوي په کوم دلیل سره یو څوک نیول کیږي او د هغه ازادي سلب کیږي او په دغه جریان د بررسۍ د دغه موضوع کې څومره د مظلوم یا د متهم هغه حقوق په نظر کې نیول شوی دی. زما له نظره په دې وروستیو کې متاسفانه طالبانو د حاکمیت سره معمولا په دغه مراحل کې د متهم حقوق چې هغه هم بشري حقوق دي او هم اسلام ورته ورکړي دي او د عادلانه محاکم یو اصل دی تر ډیره پورې نه مراد
شي. او ډیره مننه سلامت اوسه مشکور صاحب. هم دغه پښتنه غواړم چې له شاغل مصباح څخه هم وکم. مصباح صاحب ستاسو نظر څه دی؟ جرمونه ډیر شوی دی، البته د جرمونو مسله هم په یوې حساب باندې کېدای سي غیر منطقي نه وي، ځکه چې په افغانستان کې فقر زیات شوی دی، نیستي ډیره ده، کاروبار نشته. آیا جرمونه ډیر شوی دي ځکه د بندیانو شمیر طالبانو زیات کړی دی؟ او که داسې نظر هم شته چې هغوی په ډیرو وړو مسایلو په نه جرمونو هم خلک نیسي؟ مس پاسب
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د بحث درنو ګډون کوونکو میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه مني کې هیله وړاندې کوم.
سلامات
ښه. لکه څنګه چې موږ دروند میلمه باندې بحث وکړو، جرم دی او پدیده اجتماعي پدیده ترنوان داندې په هر ټولنه کې لدیر په خوان شتون درلوده او لدین وروسته به هم شتون لري. خو اغه عمده ستونزه په افغانستان کې دا شول چې دغه لړۍ تقریبا د خپل محبوس حالت سره مخامخ ده. په دې معنی هغه مجرمین چې په تیر نظام کې د قوانینو پر بنسټ د لړۍ بندیان شوی ول، د دوی لپاره اکثر ټول خوشش ول او بیرته په ایواز کې په داسې حال کې چې د منګشته نظام د حقوقي اړخه دنه مشروعیت سره مخامخ ده. په دې معنی چې موږ قضا مستقلا نه ده، قاضی مسلکی قاضیان نه دي اکثرا، او ترڅنګ قوانین شتون نه لري، یعنی د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې کله چې موږ د جزا د کود بحث کوو یا د اساسي قانون بحث کوو، نو هغه ټول په جمهوریت په نظام کې تعریف شوی قوانین ول. نو لدی موارد په نظر کې هغه جرایم چې
یعنی تاسو وایئ چې لامدی کبل ډیر کسان نیول شوی دی او یا جرمونه زیات شوی دی،
نو یو دلیل همدا کې دی چې ځکه په تیر کې د پرنسپ د قانونیت د جرایمو د جزا په کوټ کې تعریف شوی ول، یعنی جرایم یې مشخص کړی و، هغه ته مجازات او ټول پروسیجر مشخص ول. که اوس مثلا د موسیقي او یا اوریدلو او یادې تا ورته مواردو کې چې جرم نه ګڼل کیږي، د خلکو نیول په خپل سر باندې توقيف، یا مثلا مونږ ولیدل چې خبرنګاران ونیول شول، سیاسون ونیول شول، نیول کیږي. دا اوس هم دا په دې معنی دا ځکه چې دوی یو ستاندارد نه لري، یو اساسي قانون چتر لاندې نظام تعریف شوی نه ده. هر یوې ځان ته د خپل حاکمیت چلی، یو دا د عمل شوی ده چې د مجرمینو تعداد زیات شي. نو دلته عادلانه والی د پروسې ډیره مهمه ده. د 40 میلیونو خلکو په مقابل کې د 15000 یا 10000 کسانو بندیان مسله غیر طبیعي موضوع نه ده. خو دا چې د دوی د غلړۍ د نیول نه نیولې تر محاکمه او تر زندانی کېدو پورې با په کم لړۍ په کم میکانیزم په کم قوانینو مختزي دغه ستوند نن سبا
البته دا هم باید په نظر کې ونیسو چې صرف یو نیم کال دوی د حکومت وسی
یقینا اوس مهمه مسله دا ده چې که هر څومره وخت تیریږي مهمه سیستم ده او میکانیزم ده اوسنۍ قضا په کومو مواردو چې دوی مختزي د افغانستان د خلکو د ضرورت پر بنسټ نه ده ګوري د جزا موضوع د اجتماعي قرارداد تر عنوان ده د اصل کې د خلکو غوښتنه ده کله چې د کود د جزا یا د قانون د جزا بحث مطرح کیږي نو بیا البته په تعزیري مواردو کې بیا خلک په خپله وایي چې مونږ مثلا دغه عمل جرم ګڼو او دې ته باید مجازات په نظر کې ونیول شي ځکه ټولنې د اصلاح لپاره د مسکونیت لپاره اوس دغه موارد نشته داسې څه چې دوی د په قانوني لحاظ باندې او عمل ته د پرنسیپ د قانونیت ورکړي او په زمین کې هغه تعریف چې د جرم لپاره په جزا په کود کې راغلی ده چې اجرا یا امتناع د یو عمل نه او په هغه صورت کې چې درې ګونه عناصر په نظر کې ونیول شي دا په نظر کې نه نیول کیږي د عادلانه محکمې موضوع مطرح ده او دې کې ډېر اساسي حقوق دي چې هغه هم په شریعت کې دي او هم په موضوع قوانینو کې هغه ټول نقصیږي په دغه لړۍ کې دغه عامل ده چې
ډېره مننه سلامت اوسه مس با صاحب مارج صاحب تاسو ته مرکلی وایم شاغل مس با اشاره وکړه چې په افغانستان کې مدون قوانین نشته ممکن د کونړ طالب ډیر تنگ نظر نه وي سی هغه یو چاته د موسیقي دی اوریدو په خاطر سزا ورنکړي لیکن ممکن د زابل د طالب نظر بل څه وي فکر نکوي چې دا ډول مسائل هم سبب کیږي چې چیرته چې قانون نوی اساسي قانون اصلا موجود نوی نو هلته هرڅو په هرڅه نیول کېدای شي او دې شي ممکن مرسته کړي وي چې ډیر خلک په لند وخت کې بندیان شي
مننه تاسو تخنیکم کاران ته در نوم المنوت سو باس کوم سره دی او ردون کولیدون کو سلامونه ترامو
سلامات اوسه
دا حقوق تعریف مونږ تاسو به تر پیګو یا سره موازین و مقررات چې د نظم د ټولنې لپاره جوړیږي نظم چې بیا دولتي نظم د ټولنیز نظم د ټول په دې کې راځي سیستم په دې کې راځي بیا یو سره حقوقي نظامونه دي په دنیا کې حقوقي نظامونه معمولا په دنیا کې درې ډوله تعریف شوي تثبیت شوي دي یو رومن جرمنی سیستم ده یو کاملا سیستم د عربي قضایي ورته وایي او یو بیا شرعي ده چپتار چا دیار دین پا شریعت پا بنیاد من بیاسد قانون ارکیی من با دی حقی دی افغانستان دری شایده یو قانون ده یو حرف و تعامل ده او بلی بیا فقه ده یا فقه نفی ده با اونان ده حقیقی سوی دی پا قوانینو که بیانو جزائی قوانینو مدنی قوانینو اخلاقی قوانین ده بیاسا سالو باس جدا ده دا پا کران غیختی دی مرجع معلومی دی مثلا پراست طوله که اساسی قانون ده اساسی قانون نه بیا نور قوانین تس جوریگی پال دو اساسی قانون مرجع معلومه ده لوی جرگه ده ده قوانین و معلومه ده پارلمان ده بیا اندازی اصول تا مقررات تا ضوابط تا لوایح تا پس سلسله مراتب ده هرم ده تشکیلاتی ده ادارات
بله
مرکزی و داخلی پر صورت منده رول شرعی قانون تا بخره غوړم دا رابس واز لاندې خبره دا مجرم څوک ده جرم
بله
په ټولنه کې لومړی مکه سره قانون جوړیږي د نظم جامع ده په دلته اعمال اعمال تصدیق کیږي چې کوم اعمال خلاف د قانون ده اول جرم تشریح کوي قانون ته راغو اعمال تشریح کیږي دغه پر بنیاد ورته قانون جوړیږي دلته بیا تثبیتیږي په ټولنه کې چې دغه اعمال که څوک کوي نقص ده قانون ده که جزایی ده که مدنی ده که نور دی او ده اگه عمال نده کارو توایی چوه که چوه نکن بیادیه تا سرزاو تا تاکل کیگی مدنی یا سوالا سرزاگانه معلوم ده جزایی معلوم ده معمولا جزا بیا کسان ورکی چی اگه ورچاو داری احلیت داری پول داری محاکم محاکم معمولا آزاد محاکم او سرازو یه تا دی سوتی سوتی مختنه پا
بله
دو رقم حالات باز ټولنه کې کیږي لکه دا په افغانستان کې چې اوس کیږي او مکه جمهوریت کې یو فرا قانوني خبر ده یو لا قانوني ده فرا قانونی آرز قانون است و تو که نتطبیقی ما که مثلا دلت زورواکه براغی پولیس با پسرک من دی والله خلاف دی و سنامه دی اسکری و خلاف دی قانون جا ازارات ماربی و خلاف دی طول پلان سپاک و تونه ولی وای باز زورواکه چه جورم بیو که محکمی در چانه سبو ولی
بله
یا دی لا قانونی دی لا قانون است اصلا قانون است و دلتا پا هواد کسی اساسی یا موضوعی قانون موضوعی سی بیادا پا دوی سی تقسیمی یا موضوعی یا شرعی موضوعی قانون سی موجود نی
یعنی دا اوسنه حالت لا قانونی ده؟
اوس لا قانونی ده بلکو قانون نست گوره که شریعت قانون وایت است د شریعت من بی معلومی دی آیت شریف ده ده کلم الله احادیث ده اجماع ده قیاس ده دلتا و سوگ راس منتاسی گود طالبان پا فل منز که در شریعت ما دی اتفاق نداری یا وای مثلا موید سیاسی وزارت خارجی را پردکی وای تعلیم پا این خز آلک و انجلی فرض ده وزیر دی تاسیات تعلیم را جگی وای نه دا مباه ده بل را پردکی وای قد تا نیچ شنه ده حق نداری سرا کور وزی خز یا پا کور یا پا گور
یواسه دا مثلا نه ده ځینې ډېر نور خبرې دي چې په اوسنی اثر کې شته چې په شریعت کې نشته مثلا د ترافیکو قانون چیرته شته که یو څوک په موټر ووي یا ټکر کوي یا د انټرنیټ مسایل دي د کاپی رایټ قانون ده داسې سلګونه او زرګونه نورې مسلې شته چې هغه خو په شریعت کې نشته او یو قانون ته ضرورت شته
دا خو خیر دا خو خیر دا بورتو زه ترتیب و تنظیم کې او فتوا به او جواب ورکوي کومه مسله ده تر از اینا چین سر پاوزه دی آمو که نف قرارداد که او با توای دی ما شریعت قانون ده بل قانون نمانم چین مسلمان ده تر از این من توای چه زل نری سر تعامل که تعامل خود بیال رسمیت بزان فرق که تعامل خدا دش سلو یک میلیون هر افتاد را کن ورس فلانای مرد که فلانای ده سکه
بله سر
خبر دی که سر تعامل هم سکه رابط ساته
بله
در دیپلماتیک اصول چه پنونا سر اشپتن کار که پاویانا شکاکو که جور سمی دی دلتا شکل مسلمانان بود داد ملکور ملتو سازمان یو سلو دری نوی حواد چالتا یو پا دنیا که سلو نوی حواد رسمیتا و خودگردان حساب که دوست و پیزه دا طول مسلمانان دی هوا پنزو سه حواد مسلمانان دی
بله سیب
فقی کم نور مزاید ستا نو دلتا و استا و سول جوله کنه جوله چه خلق سر رابط ساته راک رواکو که تجارت تو که معایده سر لاستی که ترلو لاستی که
بله سیب دیره منه نه
دین در کن ولی دین در هر چه دین در پل دیره ده یا خبر روستهی پر نرهوال کچه منده اصول مقررات یا اعلامه یا کنواسیونی نیاز جوری گی اوگه دا سنجش که در طول دنیا عرف تامل او مزایف عقیده و عدیان پر نظر که نیسی زگر تا سیگر تروز پوره چه کم اصول پر دنیا که جور سوی خصوصا در فرانسی انقلاب را دی خواستم ولا سو نه ته اون کنه دی خواته سی هغه جامع اصول جوړ سول یو پټاکر کې نه دی
بله
اته دا چې ټول دی سنجي ګوي ور سره
ډیر مننه سلامات
اوسه کراو سو دی ته اخیری اخیری موسیقي یو څوک جزا ورکې ته قانون جوړ کړي ور قانون کوه چې داری ته جوړم تا کنه دا او کوه چې نه شریعت کې ته خواسته تلې تلې وانه شپلې غواله سات بن عبد چنگو ته چنگ گاو او دا خپل حضور علی السلام اجازه ورکړم په غزا کې هم په نکاح کې
بله
نو هم څنګه کیاس کوایته نه شرایط فرقې خو هغه وخت ته اوس کریم نه پدې مسواک خو هغه په اوخ کړه ده نو ته څنګه د مبابه
دل طبيع په لو ته کې ګرځي او بله داس نشي کړی چې
دا خلاف ده کنه ده په اوله دوره کې د موسیقي وسایل ماتول تلویزیون کې ماتول موبایل که ما تاو نرخ پلت تلویزیون که ناسته شریعت تغییر رو که
بله دیره منه نه دیره منه نه وقت بغواری سیده سلامت و سی مارس کرودان سلامت و سی بیا هم نوبت در رسیجی دی فیسبوک لدره او شمیر بلکه دیر شمیر آوریدون کمو نظرونه سرگند کریدی او چو با ولولم او بیا با دی ملمنو نظر او غارو اختر محمد کلیوال لیکلی دی هم دا یو خبر بسته چه لویری دلت هم چنشم لیکلی کبیر محمدی لیکلی طالبان پا وړو خبرو لکه ماشوم خلق وحی او زوروی عبدالحی افغان لیکی دیر ش نظام دی بلکل ملامت ندی جرمونه زیاد شوی دی حاجی گل حیدری لیکلی دی پا دی بندیانو که ترنیمهی زیاد دا تیر نظام اسکر دی چه پیوه و بل پلمه نیول شوی دی ادریس ګلاب اتل لیکلی دی جرمونه نه دي زیات شوي بلکې جرمونه کم شوي دي، خو برعکس اماراتیان خپل پخوانی مخالفین د جمهوریت ساتونکو نظامیان مامورین ټول مجرمین ګڼي او بندیانوي. مشکور صاحب، د دې وروستۍ خبرې په ارتباط کې تاسو نظر څرګند کړئ. حیدری صاحب هم دا خبره کړې ده و طالبان د پخوانی حکومت نظامیان امنیتی ځواکونه دا ډېر بندیان کړي دي یا بندیانوي، دا خبر څومره حقیقت لري؟
متاسفانه د هغه راپورونو او د هغه اسناد او شواهد لمخه چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته رسیږي، دغه موضوع تر ډیره پورې حقیقت لري. د عفو مسله تر ډیره پورې اس تش په نامه عفو ده. د پخوانی نظام چارواکي، د خصوصا امنیتي چارواکي او هغه څوک چې په امنیتي لیکو کې وو، کغه دفاعي وزارت دفاع د وزارت داخله یا امنیتي ملکول، هغه په یو ډول نه یو ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، خلاف د کرامت د انساني چې دا په شرعه کې او په نړیوالو قوانینو کې هیڅ زیاد لري، تعذیبونه او جزاګانې ورکول کیږي او حتی تر ډیره پورې په مرموزه توګه وژل کیږي. تاسو په جریان کې یاست چې په هر ورځ کې د ډیرو خلکو د وژل د جسدونو د پیدا کېدو مسله مطرح کیږي. دا اکثرا د تیر یا پخواني نظام کارمندان دي. دا په دې معنا ده چې متاسفانه طالبان د انساني کرامت خلاف اعمال هم ترسره کوي، چې انساني کرامت خلاف اعمال نه په مذهبي یا په دینی لحاظ جواز لري او نه هم په نړیوالو قانونو کې د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه او نورو کنوانسیونونو کې جواز لري. نو په همدې لحاظ باندې د عفو مسله تش په نامه موضوع ده او دوی دغه میکانیزم دغه سیستم تر ډیره پورې پر مخ وړي. یوه بله مسله چې ډیره مهمه ده د جرمونو په تړاو دلته بحث کوو، هغه دا ده چې دغه د جرایمو او مجرم ته د جزا ورکولو مسله چې کومه ده، دا د شرایط او حالاتو پورې تړلې. مونږ که چیرې یو مثلث په نظر کې ونیسو چې د جزا قانون او د حقوق جزا چې دوستانو په بحث وکړو تر بحث لاندې نیول کیږي، هغه دا ده چې جرم، مجرم او مجازات.
بله،
کچیرې په شرع کې دا خبره هم کوي، وایي کچیرې یو سړی له فقر او لستۍ نه غلا کوي، نو دلته مجرم په اصل کې دا مجرم نه دی، مجرم هغه حاکم دی، ځکه چې دې سړي حق خوړلی دی. متاسفانه موجوده حاکم دې ته توجه نه کوي او د خپلو سلیقو له مخې خلکو ته هغه ډول جزاګانې ټاکي. ګوري چې کله مونږ او تاسو وایو چې د جرم جزا په قانون کې باید تثبیت وي، دا په دې قانون درې ټکي باید واضح کړی شي. اول دا دی چې په قانون کې په صراحت سره واضح شوی وي چې دغه عمل جرم دی. په قانون کې په صراحت سره دغه عمل د دغه جرمي عمل لپاره مجازات ټاکلې وي، او همدارنګه په قانون کې په صراحت سره د دغه موضوع ته د رسیدګۍ مرجع معلوم کړې وي. اوس خو د طالبانو د حوزې امر په خپل قاضي دی، د طالبانو د استخباراتو رئیس په خپل قاضي دی، هر څه په خپل سر کې. بل مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې د جرمونو د تناسب مسله ده. د جرم او د جزا تناسب چې دا په اسلام کې په نړیوالو قوانینو یا د بشري حقوقو په قوانینو کې ډیر زیات اهمیت لري. دلته په عادي موضوع باندې یو سړی وشتلی کیږي او په مرمۍ وشتلی کیږي، خو کچیر د طالبانو په لیکو کې یو څوک د چا په عزت باندې، د چا په حیا باندې تیری کوي، د چا په کور باندې حمله کوي، یا حتی د چا په چا باندې جنسي تجاوزونه کوي، هغوی باندې هیڅ جرم نشته. خو کچیر یو څوک د پخوانی نظام او د پخوانی حکومت سرتیری وي، هغه هم د دې مستحق دی چې دا باید په مرمۍ وشتل شي او دا دې دومره شکنجه شي، حتی د شکنجې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دې وروستۍ کې مونږ او تاسو د دې ټولو مسایلو اسناد او شواهد د ټولو سره شته دي. مطمئن مې چې رسنیو سره هم شته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته هم په مستند ډول رسیږي چې د عادي موضوع په تړاو تر دې کې پورې خلک شکنجه کیږي چې بلاخره خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ټول د دې ښکارندوی دی چې متاسفانه طالبان یا حاکم ڈلا د اسلامی اصول لمخی هم د متهم یا 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 د متهم اغه اغه حقوق تدرای نه کوي هغه جزاګان چې د اسلام چې د انساني کرامت خلاف وي صدا په ټول
ډیره مننه
کړهوال قوانینو کې دا خلاف د انساني کرام جزاګان دا په خپل جرم دی په خپل داسې کړنه کوي چې په دغه مرحله کې د دوی کړنې خپل جرم دی په دغه لحاظ باندې موږ دا نشو منل چې دغه خلک چې په زندانونو کې دا پراته دي دا به ټول مجرمین وي کله چې موږ دغه کوو دا په دې معنا چې ډیر بې ګناه
بله ډیره مننه مشکور صاحب سلامت اوسې کور ودان موږ ډیره هڅه وکړه چې طالبانو ته هم بلنه ورکړو چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي خو متاسفانه بریالي نشو
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوسې تکرار خبرې شي
او اوریدونکو هم تیار لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم
سلامت اوسې همدرد له لغمانه
مننه خیر وسې د ما خدغه نظر د ساروان سه محترم کانه سه د منګا د ما په یاد تاسو پنځه سالوي ښکاله د ما عمر ده د ما په یاد سره د سه قانون ما په افغانستان کې ونلی د سیاغه بقا لرودلی یاغه خلاف دلا نه لرودلی کنه هر وخت چې په وینم نو د منګ حکومت او قانون دوا یو خلاف دلا لري شاف سره جنگي نو زه دا وایم چې اوسنۍ حکومت هم کنه سه مطلب بقا پکار وی کنه د دې باید د سیاغه قانون جوړ کی سیاسی ڈالو تک سوکھ دی سیاسی گنی ہما خزان سر کی او کنی گنی آگا غیر سیاسی اعلان کی او پٹول شیری کا یو قانون جوڑ کی کنا نو آگا قانون بالک باکا و لری دا خو تر ډیر باکا گور کا امریکا کو دیو نڑے والا سطح بند خل کی شاط و لاڑول اگر ہم شل کالا باکا وکڑلا نو قانون خود سی نہیں سی پلس پنجل اسکالا کی قانون ہم بدل سی خلق ہم بدل سی حکومت ہم بدل سی نو زدا وے مسی بایت دی ټول افغانستان سے صدرداران راتول سی اپدی متفق سی دی دی نڑے والا رسمیت نہ دی اول خپل یو قانون جوړ کی کنا سی افغانستان ولسل دی
ډیر مننه همدرد صاحب ډیر مننه سلامت اوسې کور دی ودان بل اوریدون کوم درو تاسې ځان راو پیژنې آزادی رادیو
او ما الله ته ماده ویله محمد ابي احمدي ملای د بغلان محترمه تاسې مرمه دې د چې بغر دوسه د دې برک خبرې کوي نه افغانستان کې خو لکه همدرد صاحب چې ویل دا شل کله ډیر یعنی نه خواله تیرې چې تقریبا شخصي دکمه
متاسفانه فکر کوم چې د واتس اپ لارې مو تماس
نیولی تقریبا سره دا پزای کې ګرځي نو تاسو
ستاسو خبرې ډېرې واضح نه شوې متاسفانه که دوباره کوشش وکړي شبوي
ازادي رادیو یو شکل نشوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو مهم خبرونه راپورونه مرکه او شننې لا ازادي رادیو واوري سپورت او موسیقي ته مو هم ډېر ځای ورکړای دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو آزادی راڈیو پا منزنی چپا دو لشپگ نوی او دا سهار لشپگو دا مخام تر شپگو از مکخ پراونی پا لندو چپو نونس یوش او پینزوش مترو آوری دلائی شی
لمرای شاخلی مصبا تاسی دی همدر چای پا خبرو چه تبسیر لره دی وی چی پا افغانستان که پر لپسی حکومتون بدلیشی و باید د طالبانو اوسنۍ حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي چې بقا ولري او همیشه بدل نشي که څه هم قوانین خو همیشه بدلیږي یعنی اصلاحات پکې راځي تغییرات پکې راځي زیاتونې پکې کیږي لیکن یو داسې اساسي قانون چې هغه پاتې وي او که حکومتونه هم بدلیږي خو قانون موجود وي مهرباني
دا ډیره مهمه مسله ده ګوره افغانستان سل کاله کیږي چې په مدونه توګه قوانین د اساسي قانون قوانینو پر بنسټ لري امان الله خان په وخت کې 1902 کال کې نظام نامه جوړه شوله او د دې منابع اندغه شریعت و عرف او دغه روان حالاتونه قانون جوړ کړ داود نادر خان په وخت کې هم تعدیلات پکې راغله زهیر خان بل اخره تر ډیر لسود وته ان کال پوری چې اتم یا اخرینه اساسی قانون و قوانین په ټوله کې خصوصا د 1923 کال اساسي قانون په ستانډردونو برابر و. د قواو د تفکیک، د چک او د بالانس موضوع، د وګړي اساسي حقوق نهادونه او دا ټول موارد په کې په ډېر مشخصه توګه حتی د منطقې په سطحه باندې و. آزاد و دیموکرات قانون و خو ستونزا پا عمل که و ستونزا پا ارادو که وله چه دی نظامون لخوانه دی قانون پا دی تطبیق که ستونزا وله یعنی پا دی مانا چه کلا منگه دی قانون بحث که و دی پر طوله که دی منگه قوانین هیچ قانون هم دی شریعت سره پر تکر که نوال زکر تیر نظام که دیر نیو که عمده وله چه مثلا اساسی قانون یاوز هم چه دغه نظام که اساسی قانون شتون نلری او د اکثر د طالبانو استدلال هم دغه ده چې موږ مستقیمه د شریعت او د قرآن نه احکام را اخلو چې هغه ډیره سخت موضوع ده. دا یو بحث ده. بله بحثی د همدرد صاحب ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړله، یعنی اوس د طالبان کینی په لومړي قدم کې د یو قانون جوړ کړي، هدف یې دلته د ما په آند اساسی قانون ده، یعنی تر څو پورې دغلته ملي مشروعیت مسله همدلته مطرح کیږي. دوی چې دا د امارت ادعا هم کوي دغه ادعای سمه نه ده، دغه یوه سیاسي ګروه به جنګي ډلې تبدیل شوه، حاکمیت یې ونیو، بالاخره ټول نظام یې ترلاسه کړ. ولې داسې یو میکانیزم چې د دوی د خلکو په واسطه باندې مشروعیت رامنځته شي نشته. اوس
مسباسب اصلی خبر خودم ده چه ده خلکو مسئله که بیخی پریش دو حتی ده دوی لپاره وس رئیس الوزراء چه صلاحیت لری؟ کم ده سه صلاحیت دی لری چه آقه امیر نلری یا نور چارواکی نلری او ده لری؟ چوک وزیر تاکی، چوک رئیس الوزراء تاکی؟ پا دی برخی که ده دوی پخپلم فکر کم چه ل یو گنگ حالت سر مخامخ دی؟
ګوره دا د منګه نیوکه په حقیقت کې د دوی د تداوم لپاره دی، خو ستونزه دا ده چې دغومره فکر نشته له دوی سره. کله چې دوی دغه نظام ترلاسه کړ، دوی د حکومتدارۍ لپاره اصلا برنامه نه لرله، اوس هم نه لري. نو اوس د همدې لپاره موږ په دوی اتهام دا کوو چې دوی په بنیادي توګه غواړي دغه افغانستان کې دا د دولتدارۍ او حکومتدارۍ او د قانونمندۍ مسایل په ټوله کې د وګړو د اساسي حقوقو مسایل په ټوله کې له منځه بوزي. پرته له هغې اساسی قانون بل شای نده. اساسی قانون که دیر مهم مسئله دی قدرت دی انتقال موضوع ده. اوز خود دلتا مسئله ده مثلا امیر المومنین ده امیر المومنین بنده که خدای نخواسته سه چل کی گی بیا با دیده پای واس که چوک رازی. اوز دیده تر چنگ دی قدرت دی تقسیم موضوع ده. یعنی قدرت په دشته و نظامونو کې خصوصا د درې څلورو پیړیو کې چې د نړۍ په سطحه باندې د مونتسکیو او د نورو په نظریاتو چې دغه د درې ګونو قواوو او د قدرت د چکو بالانس مسله مطرح شوې، دا د دې لپاره چې په خلکو ظلم ونشي. د عام وګړي اصلي اساس کوم تعریف چې په نړیواله سطحه دولت ته ورکړل شوی ده، خلق دی چې یو دولت تعریف یو اصلي موضوع ده چې خلق دی او بیا حاکمیت ده او بیا قلمرو ده. نو اوس داسې نظامونه باید رامنځته شي چې دغه خلک بیرته متضرر نه شي. دغه شته نظام کې خو ټول ضرر خلکو ته رسېدلی ده په دې مواردو کې. نو د نظام تعریف د دوی لپاره د دوی د بقا په معنا ده. مشکل دا ده چې دوی دغه ذهنیت داسې برین ور شوي دي چې کله د قانون مسله د اساسي قانون موضوع ورته مطرح کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا ګویا کفري مسایل دي، دا د شریعت سره په ټکر کې دي. په داسې حال کې چې په تېر نظام کې هیڅ داسې قانون نه و چې د شریعت سره په ټکر کې و. اساسي قانون په درېیمه ماده کې په واضحه توګه ویلي ول چې هر هغه احکام چې د شریعت سره په ټکر کې هغه ټول نه منل کیږي. یعنی نو عمده ستونزه همدغه ده چې دوی د قانون په نشتون کې همدغه عامل شو چې موږ د حقوقي بحران سره مخامخ یو. په تېره کې یو راپور خپور شوی ده چې په دې راپور کې په واضحه توګه ویل شوي دي چې دغه قضا څارنوالي او یا مدافع وکیلان چې اصلي رکن دی او محاکمې لپاره ده، دا استقلالیت نه لري، مسلکي مخته نه ځي او حقوقی بحران دلته ده. او دا طبعا سیاسی بحران، اقتصادی او خدا طوله که چه وضعیت سر من مخامخی و عمده دلیل هم دقیقه ده چه منگ اساسی قانون نلرو چه یقیقه پر پنسرک بانده تزمینونه پا ملی سطح پا نریوال سطح را منسش ای شفافیت، مشروعیت او طول حق موارد چه یا وگره دیدی احساس بکری چه زه مسئولیت لرمه او په یو خاوره کې ژوند کوم یا مثلا سرمایه گذاران بشي پانګونه وکړي، دا د دې ورته ټول موارد یوازې په اساسي قانون باندې حلیږي. نو اساس د موضوع نشته ده. ما فروعاتو کې اوس هر فرع چې تغییر پکې راځي که هغه د ښځو د کار او د تحصیل موضوع ده، که هغه د زندانیانو ته د بی عدالتۍ ده، که هغه هر کسان چې پخوانی مامورین چې قاضي او څارنوال پولیس په دې شمول باندې بندیان کیږي په خپل سر باندې او د دوی په حق کې ظلم کیږي، د دې لپاره نو هیڅ تضمین نشته ده. او د ادعاګانې چې د بیرته طالبان لخوا کیږي دا د منلو وړ نه دي، کم ډار چې ورکول کیږي ځکه چې ستاندردونه نشته دي چې څوک پې باندې باور وکړي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ مارج صاحب. طالبان خپل حکومت سرپرست یا موقت حکومت بولي، کله نه بولي کله یادوي پاولو کې خو دا خبره ډېره کوله، وزیرانو ته بیم سرپرست ویل. ستاسو په نظر یو حکومت څومره وخت باید سرپرست وي؟
ګوره دا خپل حکومت خو صحیح ده او یو بحث ته وایي دولت څه مثلا ډېر عنصر لري، حاکمیت قلمرو یا دا په درې قواو تقسیمېږي، اجرایه او مقننه او قضایه. دا شکل د اداري او رژیم د سیاسي او ساختار دولتي به فرق کوي. نو دا کیدای شي دا کوم مشکل نشته، دوام ورکړي دوام ورنه کړي. اما
یعنی اصلي سوال زمام دا و ده چې دوی قانون نه لري، قانون نه جوړوي، شاید هم له دې سره ارتباط ولري چې تر اوسه پورې د دوی اداره موقته ده او کله چې دایمي حکومت جوړو بیا به ممکن قانون هم لري، قانون به هم جوړوي.
نه ګوره دلته خبره مسؤلیت ده. اوس په قانون د کار او استخدام د مامورین کې د سرپرست وزیر دنده مشخصه ده. حتی لنډه یې وایم، د ازل او د نست یو مامور واک نه لري. بیا دا څنګه انکشافي بودیجه تطبیقوي، څنګه پلانونه مخې ته بیایي، بیا څنګه روان د اجراات د لایحې په مطابق باندې مخې ته بیایي، څنګه کوی سي؟ موږ راځو دېته په د وزیر باندې لګېږو. دا کابینه چا جوړه کړه؟ دا اول کې حکومت سره جوړه شوه، ملایبت الله خو وروسته راغی. ملایبت الله واک اختیار هم په قانون کې تضیف شوی نه ده، نه دې ملا سند ته سوی ده، څنګه سیاداوري وسوله. دغه نظام خپله ګوره، تاسو وخت د قضا خبره وکړه، امیر المؤمنین چې دوی ورته وایي طالب، رئیس الوزرا طالب، اوس راځو سلسله د مراتب تر رایي، وزیر د عدلې یا قاضي القضات طالب، پولیس څه ولار ده ته څه مجرم را نیسي طالب، زندان ته څه بیا یې هغه ته طالب، مستنطق طالب، قاضي طالب. نو عدالت سره رقم کوي دا خو دا رقم نه کیسه، دا رقم یې ټول یو ګروه یو ډله خلک ناستي یو نفر باندې چار څه، دا خو دا معنا لري چې په زوراور باندې کار څه وسوله، څو غږ نشي ورته کولی، کمزور نیسه پې په حدود هم تطبیق او تعزیرات هم تطبیق او څه پرې کوه. او داسې مرجان بیا پاورستان کې سیستم د سلاسه د محکمو ده، ابتدایه ده، مرافعت او تمیز ده. دوی فرق تاسو حداقل وکړي چې څوک حق د اپیل ولري، مرافعت طرف پوسي کنه، اصلاف ته خلاړ سي باید، ځکه که قناعت نه لري. دلته خو د زور ده چې بس کومه سزا ته ورکړله، شریعت نو بس تاګ نیولی ده چې بس همدا سوله خلا په شریعت کې غیر د شرعي قانون تر څنګه تاسو ورشي خو مطالعه ورته وکړه، سقاوت و تولیت و ولایت و نظم دسپلین د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په وخت کې جوړېده، قانون اصول ته جوړ کړی و. بله خبره پخوا وختو کې بیا کمیسیون د اساسي قانون د پلي کولو د څار کمیسیون و، یا په دري کې به ورته ویل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسي. دلته خو اصلا قانون نشته، راو دلته چې د اعتاد د ثواب پوښتنه په مطابق دوی چې نه غواړي نړۍ ته ځان عیار کړي، د نړۍ شرایط ومني، حداقل ترحم په دې ملت باندې وکړي، انزوانه ځان خلاص کړي، دوی دغه د اداري سیستمونه چې په یو ډول نه دی هغه مشروعیت له ملت نه اخلي. دا معنی دا ده خو ملا ناست ملا وړتیا د ادارې نه لري که روابط له نړۍ سره سول بل ستاسو، دا خو بیا کار غواړي، کار کې خو بیا دلته مجبور وړتیا ولري، ملت باید ولري چې دا نهسته بیا نه خو وزارت درنه لاړ خلک پورې خاندې نه څه کولی بیا په نړیواله کچه خبرې نه شي کړی، هسې استدلال خبرې وکړي.
بله
نه ده خو نړیوال موازین د اصول هغه خو
دي
بنیاد منه تانه هغه غواړي.
مننه. سلامت اوسې. سلامت اوسې مارج صاحب. بیا هم درځو کوروادن.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا 12 شپګنوي.
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو چپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
سلامت اوسئ. بیا هم د اوریدونکو څو پیغامونه لولم چې د فیسبوک له لارې راستولی دي. د سیر احمد مظلوم یار لیکلی وای، پخوا به چې چا جرم وکړ په پیسو به خوشی کېدو، خو اوس دا خبرې نشته. شهزاد سمیم لیکلی، اوس ډیر بندیان د غلا او نشه یي توکو په جرم نیول کیږي. خلقی سرتیری لیکلی، باور وکړئ چې ټول د جمهوریت ملاتړي بندیان کړي دي. حاجی قسیم نیازی لیکلی، طالبان د لوی او واړه جرم توپیر نشي کولای. سعادت کلیوال کښلی، داسې حکومت نشته چې هلته بندیان نه وي، که جرم نه وي نو قانون به نه جوړېدو. او یو بل اوریدونکی رحمت الله آغا کښلی دی، د طالبانو د بندیانو شمیر ښه در معلوم دی، نه پوهېږم چې موږ ته لیکي او که زموږ میلمنو ته یې دا لیکلی دی. وایي دا 40 کاله افغانان په ناحقه بندیانو، هغه مو ولې نه یادول؟ حال دا ده چې زه خو فکر کوم چې موږ به که زموږ سایت هم مراجعه وکړي د ازادي راډیو، نو موږ به په ځلونو ځلونو د باګرام او پلچرخي د بندیانو یادونه کړې وي. له ښاغلي مشکور څخه به وپوښتم چې تاسې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وایانده او کمیشنر وي، آیا د جمهوري نظام په وخت مو د بندیانو مشکلات مطرح کول او که مو نه مطرح کول؟ که اوس یوازې دا خبره مطرح کیږي.
مننه کوم. کله چې موږ او تاسې خبره د قانون او د مجرم بحث کوو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو له عمده وظایفو هم همدا و چې د اصول محاکمات مدني د تطبیق څخه تر له اول څخه تر اخره پورې، حتی د جرم په مجرم باندې د جزا د انفاس تر مرحلې پورې هم، دغه ټوله مرحله موږ څارله او په هر مرحله کې د متهمانو حقوق موږ د هغوی د حقوقو څخه دفاع کړې. حتی کله کله به د جمهوریت ځینو دوستانو به موږ ته ویل چې تاسې د مجرمینو دفاع کوئ. مجرم هم په اصل کې د نړیوالو قوانینو له مخې او د اسلام او د ټولو ادیانو په چوکاټ کې مجرم هم یو ډول حقوق لري. که چیرې د مجرم یا د متهم یا د مظنون له هر حقوق څخه سرغړونه وشي، په اصل کې بل جرم واقع شوی دی. ځکه کله چې موږ او تاسو وایو چې په د عدالت تطبیق، یو مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې په اسلام کې هم دا خبره کوي او په ټول نړیوال قوانینو کې چې د جزا تطبیق باید د مجرم څخه د انتقام اخیستنه نه وي، بلکې د هغه اصلاح وي. او په زمن کې د جزا تطبیق د ټولنې عامه ګټو د ساتنې لپاره وي تر څو عدالت تطبیق شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تیر جمهوری نظام کې هم تر ډیره پورې د متهمینو او د حتی د مجرمینو د حقوقو څخه، هغه حقوق چې دوی ته قوانین ورکړي، او خوشبختانه مخکې جناب مصباح صاحب ویل موږ ډیر ښه قوانین درلودل چې په ټولو مسایلو کې د هر چا حقوق تر ډیره پورې خوندي وو. دا چې د قوانینو د نه تطبیق مسله کیږي، د کې شک نشته چې کله موږ وایو چې خپل جرم شتون لري، په دې معنی چې د قوانینو نه تطبیق په خپل هم یو ډول جرم دی. موږ په ټولو مراجعو کې چې هلته د سلب ازادۍ مراجع وي، خپل نمائندگان درلودل، موږ په دایمي او متواتر ډول سره هلته موږ نظارت کوو، د محاکمو لجریان څخه مو نظارت کوو، د اقامه د دعوا چې هلته سارنوال مسائل مطرح کوي د هغې څخه مو نظارت کوو. متهمین او 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 مظنونین به د وکیل دعوا څخه نیولې د هغه حقوق ټول تر ډیره پورې موږ هڅه کوله چې په عدلي او قضایي ارګانونو باندې دا ومنو، چې او تر ډیره پورې دا پروسیجر داسې و چې کله د نظارت مسله کیږي او کله د محکمې علني بودن، کله چې محکمه علني شي هلته که څوک د متهم حقوق تلف کوي هلته واضح کیږي، هیڅوک د حقوق نشي تلف کولی. په دې حاکمیت کې متاسفانه یوه ستونزه دا ده چې د محکمې له اول څخه تر اخره پورې دغه مراحل ټول علني نه دي. د په افغانستان کې د حقوقدانانو یا د مدافع وکیلانو اتحادیه موجوده وه، متاسفانه هغه اوس خپل شتون له هیواد څخه د باندې اعلانوي. دا په دې معنی چې مظلومین یا د وکیل مدافع ته لاسرسی نه لري چې دا یو ډیر مهم اصل دی. کله چې وکیل مدافع ته سړی لاسرسی ونه لري دا په دې معنا چې د یو ځپل شوي کس په توګه د قانون یا د محکمې یا د قاضي په وړاندې ودرېدل دې کې شک نشته دی چې دلته قاضي اشتباه کوي، قاضي د خپل فورس څخه یا د خپل موقف څخه سوء استفاده کوي عدالت تر پښو لاندې کېږي. موږ چې کله وایو چې د قانون تطبیق او اصل کې قانون هم په همدې خاطر جوړ دی چې د ټولنې نظم تامین کړي او بل اخر عدالت تامین کړي. چې کله موږ وایو د عدالت د آسماني ادیانو یو اصل هم عدالت تامین دی. چې کله الله جل جلاله وایي چې ليقوم الناس بالقسط، کله چې موږ الله جل جلاله وایي چې موږ پیغمبران په دې خاطر را لېږلي دي چې هغوی خلکو ته د عدالت په تامین باندې عمل وکړي. زمونږ هم غوښتنه دا ده چې په مجرم باندې د قانون په تطبیقونکي باندې، د قانون په عملي کوونکي باندې، لکه څنګه چې جناب په قضایه قوه کې او په مقننه قوه کې په ټولو کې عدالت تامین شي او هر سر تطبیقوي یا عدالت تر پښو لاندې کوي هغه په خپله جرم کوي او په خپله د جرم. بل مهمه مسله چې غواړم په لنډو کې ورته جناب سروان کچیره مونږ غواړو چې یو چا باندې قانون تطبیق کو په دې خاطر نه کوو چې هغه بیرته یو قوي او متکرر مجرم را وباسو. تاسو وګورئ کله چې یو سړی په غیر عادلانه توګه په سلیقوي ډول سره هغه مجازات کیږي، هغه زندان ته ځي، د هغه حقوق تلف کیږي، کله چې هغه بیرته خوشی کیږي هغه عقدوي رامنځته کیږي او بل اخره د لا قوي جرمونو لپاره هغه تصمیم نیسي. نو په کار ده چې عدالت تطبیق شي. چې کله عدالت تطبیق شي ټولنه هم د عدالت تطبیق سره حمایت کوي، فقه، شریعت او اسلام هم د عدالت قانون څخه حمایت کوي او نړیوال قوانین هم د قانون ته
مننه. سلامت اوسه مشکور صاحب. ډیرو اوریدونکو مو د فیسبوک لاره هم د قانون موضوع ته اشاره کړې ده. مثلا کلیوالي کلی مشکل ده چې دلته جرم او سزا شته خو قانون نشته. کومه ده قانون؟ بل اوریدونکو مو اعظم افغان کلی دي وایي د قانون نه موجودیت د سبب دی چې کم جرم لرونکي او زیات جرم لرونکي یو شان قید تیر کړي. او یو بل اوریدون کې اسد افغان به علی کلی دی وای زما خپل رور له طالبانو سره بندي دی پوره یو کال وشو په دی یو کال بند کې صرف یو واری مخامخ مجور سره ملاقات کړی دی. له بندي سره انساني چلند د په وینا نه کیږي او بندي ته خپل حق نه ورکول کیږي خو بیا هم طالبان ځان ته مسلمانان وای. پام دی اړه شغله پاسې تاسو د نظر سرګند کوي. ما هغه داده چې داسې اداوښته چې طالبان په بندیخانو کې له بندیانو سره بد سلوک کوي، خواړه پوره نه ورکوي، اتا دی وهلو ټکولو اداوې هم کیږي. دا څومره دقیقې دي اداوې؟
دیکھیے زه فکر کوم چې تر ډېره حده به دا ځکه دقیق وي، یو خو طالبانو په تېر 15 کلنه دوره کې چې حاکمیت درلوده له دې میتود نه استفاده کوله په عملي لحاظ. له بل اړخه کله چې ستانداردونه شتون ونه لري، قوانین ته دوی اطاعت مثلا مطرح نه وسی، د بیان ازادي باندې محدودیت راشي، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ موضوع حق باندې محدودیت وزشي، نو بیا داسې تورونه موږ لګوو ورباندې د خلکو خبرې بیا سمې دي، شکنجه داسې حال کې دوی د شکنجې په واسطه باندې اقرار او اعتراف له مجرم نه اخلي چې هم په شرعي لحاظ او هم د موضوع قوانینو پر بنسټ باندې شکنجه ممنوع ده، کرامت انسانی یو اصل ده چې په نظر کې ونیول شي، برات و ذمه اصلی حالت ده، مګم دا چې د عدلی صلاح محکمې په واسطه باندې یو څوک مجرم ثابت شي، عادلانه محاکمه یو اصل ده. دا په دې معنا چې دا ټول د یو مجرم د متهم د نیولو نه تر تطبیق د حکم پورې دا ټول په نوشته شوي توګه اجرات جزایی قانون په 302 شپېتو مادو کې په دې مسایلو باندې بحث کړی ده. 302 اتیا مادو کې همدغه رقم نور قوانین دي د جزا کود ده، دا ټول موارد مشخصه کړي دي. اوس د یو کال لپاره په توقیف کې مثلا د توقیف موضوع په تېر کود د جزا په کود کې 15 ورځې وله، نهایت هغه به 15 ورځې نور خو زه په دای 15 ورځې پورې به تمدید دیدلم. نو یو کال چې یو څوک بې سرنوشته پاتې کیږي دا ګوري هغه مسله ده چې بګراوند په زندان کې 15 کال شاوخوا دوی به سرنوشت پاتې ول. او دا یو عامل شو چې د دې د تحریک را قوی شو، طالبان را قوی شو، ځکه چې هلته دغه بی عدالتي په تیر نظام کې کېده او موږ په دې باندې تل غوږونه اوچت کړي ول. خو دوی اوس غواړي عین موضوع د یو کس په باره کې مثلا نفر نیول کېږي، څلور میاشتې، شپږ میاشتې، دوه میاشتې، هر څومره بېرته خوشي کېږي، هېڅ موضوع ورسره نشته. ده داسې په قانوني لحاظ باندې دغه خپل سر توقیف دغه جرم ده.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې مس با صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی، صلاح الدین سعیدی همدا اوس شیبه له سټوډیو سره وصل شو. فکر کوم چې په وخت کې څه تیر وطنه شوې وه، تاسو ټلیفون ته ځواب ور نه وایو. نو خو په هر حال سعیدی صاحب وخت ډیر پات نه دی، تاسو څخه زما پوښتنه ده چې اصلا جرم څه دی او چیشته موږ جرم وایلی شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو، اوریدونکو ته وړاندې کوم، جرم په قانون کې د هغه کار نه کول چې قانون منع کړی دی او یا د هغه کار کول چې قانون منع کړی دی. د درجه بندی لحاظ قباحت، جناح، جنایت دی او په مجموعي لحاظ.
ډاکټر صاحب اوس خو په افغانستان کې قانون نشته دی، طالبان وایي چې دوی شریعت عملی کوي او د شریعت په اساس باندې خلکو ته سزا ورکوي. که د شریعت له نظره تعریف کړي شریعت چیشته جرم وایي اوس یو چاته؟ بله مهرباني.
په دنیا کې درې ستر حقوقي سیستمونه دي، کانتیننتل لا چې په اروپا او سکاتلند کې دی، کیس لا یا کامن لا چې په انګلند کې دی، او اسلامیک لا چې په اسلامي هوادو کې دی. د دې درو حقوقي سیستمونو پر بنیاد باندې انسان هغه وخت مؤاخذه کېدلی شي چې د هغه قانون مدون قانون پر بنیاد مؤاخذه کېدلی شي چې مخکې د ماین تخلف نه یا مخکې د ماین حالت نه هغه قانون نافذ ووسی. کچیرته یو سلسله بی خبر احساساتی ځوانان می مؤاخذه نکی، د اسلامیک لا په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته. هغه څه چې طالبان او یو شمیر د قانون نه بی خبر افراد تاکید کوي چې موږ په افغانستان کې اسلامی شریعت تطبیقو، د اسلام د شریعت منابع سلور دی: قران کریم، سنت رسول الله، اجماع د امت او قیاس دی. په دې مورد کې د علماو شخصي پتاواوي، د مجتهدینو شخصي پتاواوي شته چې په لسهاو باندې دي. هغه ادعا چې طالبان کوي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقو، دا به معنا په د مفهوم ده چې د اسلام شریعت په مختلفو مواردو کې مجتهدین مختلف.
ډیره مننه، سلامت صاحب کورودان، ډاکټر صاحب سعیدی، متاسفانه چې نور وخت نه لرو، سلامت اوسئ، ډیره زیاته مننه. همدارس د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی ویاند او کمیشنر شکر الله مشکور، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصبا، او په لندن کې حقوقي سلاکار او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج څخه ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخم قتل تسمدی تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخم قتل تسمدی لاخم قتل تسمدی زکه دی خدای بولم توبه میدا زکه دی خدای بولم توبه میدا زکه دی خدای بولم توبه میدا زینه قصه ستا بنیادم نگه